السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو سره لس کسان وژل شوي دي. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي د نن سهار په بریدونو کې لس تنه وژل شوي چې ټول د پټکو بهرني اتباع دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. خو ایراني چارواکو دانه دي ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د ایران په خاوره کې توندلاري په نښه کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل اوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. ښاغلی کرزی نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې اترې کړې دي. سینیرلی اوغلو ته دنده سپارل شوې وه چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپله بې پرې ارزونه برابره کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا په نومبر کې امنیت شورا ته وړاندې شو. ښاغلی کرزی په دې اړه چې دا لیدکاته کله شوې څه نه وایي، خو پخوانی ولسمشر تفاهم او ملي خبرې اترې په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره ضروري بللې دي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړي. د اسرایلو پاوز وایي په غزه کې نږدې 60 فلسطینی وسلوال وژلې دي. د اسرایلو پاوز نن دا خبره د 13 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. روټرز خبری اجانس د اسرایل د پاوز د اعلامیې په حواله ویلي چې 40 وسلوال د غزې په جنوبي ښار خان یونس او 100 تنه نور د غزې په شمال کې په هغه ځای کې وژل شوي چې د فلسطین د جهاد اسلامي ډلې پورې اړه لري. روټرز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په درې هیوادونو کې د ایران وروستي بریدونه وغندل او بریتانیا هم له ایران وغوښتل چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه ناوخته په واشنگټن کې وویل چې موږ ولیدل چې ایران په تیرو څو ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری کړی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داووس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثی یاغیانو له ملاتړه لاس واخلي. حوثی یاغیان پرون د امریکا لخوا یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ډله کې شامل شول. او د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی مکډرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مکډرمټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېیمې درجې صنعت لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش، سریلانکا او استرالیا کرکټ لوبډلو سره په بېلابېلو روزنیزو ډګرونو کې پاتې شوی دی. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د ایران او پاکستان د ناندریو په دوام پر بلوچستان د ایراني ځواکونو له بریده وروسته پاکستاني پاوس هم د ایران دننه بریدونه کړي. د دغو غچ اخیستونکو بریدونو د دوام امکانات څومره دي؟
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوشې کړل. فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حملې کوي، خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو. کنه
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په یو منسوب پیغام کې ادعا شوی چې د ښځو حقونه یې تامین کړي، خو د ښځو فعالان ورسره همغږي نه دي.
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي؟
په افغانستان کې د طالبانو له ډاټ سره سره ملګري ملتونه وایي 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکوونکي نیول شوي. نور راپورونه هم شته. په اوروزګان کې خلک د سیم کارت اخیستو ته ورځې ورځې انتظار باسي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، درې مدد غلم ورځ غلم وروره د وطن مو خوشحالي دي، ولسوالي مې چوره ده، خو دغه زموږ مشکل باسي راحل کړي وروره. دا زموږ ګناه چی شته؟
که تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه وره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی 9:15 دی راځو د پروګرام د سر موضوع ته. ایرانی چارواکی وای چې په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لږ تر لږه 10 وژل شوي چې 4 ماشومان هم پکې دي. پر ایران د پاکستان لخوا برید نن سهار وختي وروسته تر دې وشو چې د سه شنبه په ورځ ایرانی ځواکونو د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل پر وسلوالو برید وکړ. دا چې دغو بریدونو او په تړاو د غبرګونونو وروستي جزئیات څه دي فرید سیال موضوع تعقیب کړی دا مهال را سره سټوډیو کې ده. فرید جان مهرباني که اوریدونکو ته د دغه موضوع یا ناندریو تازه جزئیات ورکړي.
مننه کورودان لودین صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایي گزارونو کې 10 کسان وژل شوي دي. تازه د رادیو فردا څنګه لیکلي چې د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علي رضا نن سهار ویلي دي چې په بریدونو کې 10 تنه وژل شوي دي چې ټول یې پاکستانیان دي. د مرحمتي په خبره په وژل شوو کې 4 ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړې په دې اړه څېړنې کې وي چې دا پاکستانیان څنګه دغې سیمې ته ورغلي وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې بریدونو د تایید سربیره ویلي د ایران په خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي. په اعلامیې کې وړاندې راغلي پاکستان د ایران ځمکنۍ بشپړتیا ته پوره درناوی لري خو د خپلو ملي ګټو لپاره یې دا بریدونه کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د سه شنبه په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل وسلوالو پر دوو مرکزونو راکټي او د بیپیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. پاکستان دا بریدونه غندلی وو او دا واقعو خبرداری ورکړی وو. د ازادي راډیو فردا څنګه د ایران په دغه سرحدي سیمه کې د پاکستان بریدونو ته چې د ایراني چارواکو په خبره پاکستانیان پکې وژل شوي په ټولنیزو شبکو کې د یو شمیر ایرانیانو غبرګونه راخیستي چې وای وژل شوي کسان ظاهرا ایرانیان ښکاري. دا 1980 کال راوروسته چې د ایران او عراق ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې دا لومړی بریدونه دي چې د پاکستان لخوا د ایران په خاوره کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ناصر کنعانی پر خپل ټلګرام په یوه اعلامیه کې دا بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې د پاکستان شارج دفیری د وزارت ته احضار کړی دی. بل پلو د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د خبره د دې وزارت وایي عبدالقهار بلخي نن پر خپل شبکې پخوانی ټویټر کړی دی ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې پکینګ د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار ده. د دې وزارت ویاند ویلي دي چې چین له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. د دې سره هممهاله روسیې، اروپایي ټولنې، ترکیې او یو شمېر نور هیوادونه هم له پاکستان او ایرانه د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده او په سیمه کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو یې اندېښنه ښودلې ده. له دغې تاوتریخوالو او ناندریو په ډېرېدو سره الودین صاحب پاکستاني چارواکو لوړپور چارواکو البته خپل سفرونه چې له هېواده بهر وغځنډولې دي او بېرته پاکستان ته ستنه شوي دي. ویل شوي دي چې د پاکستان نومړی وزیر یا صدر اعظم چې د سویزرلند په داوس کې اقتصادي ناسته کې ګډون درلود هغه بیرته پاکستان ته ستون شوی او د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر له یوګاندا بیرته پاکستان ته ورغلی دی. له دې سره مهاله د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر یا د مغې ولایت ایالت نومړی وزیر ویلي دي چې په خپل ټویټر نن لیکلي دي چې دوی د بلوچستان د خلکو ساتنه کوي او دوی به هڅه وکړي چې دغه په سیمه کې رامنځته شوی وضعیت یو څه کنټرول کړي. له دې سره هممهاله د سیستان بلوچستان ایالت د دولتي ټلویزیون یو خبریال لیکلی دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ د میرجاوا سرحدي لار خلاصه ده او دغه په ټکو باندې د دې لارې خلاصون د دې په دې معنا دی چې دغه بریدونه چې دواړو خواوو ته شوي دي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز نه دی کړی.
ډیره مننه زما همکار فریدا سیال چې تاسو ته د پاکستان او ایران د وروستیو ناندریو د تازه حال په اړه معلومات درکول. پاکستان البته ایران د سه شنبه په ورځ پر پاکستان بریدونه وکړل او پاکستان په غچ کې نن سهار وختي د ایران سیمې بمبار کړې چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د تهران او اسلام آباد دغه کړکیچنې اړیکې لا پسې کړکیچنېدلی شي. دغه ډول غلچکي بریدونه یا غچ اخیستونکي بریدونه نور هم زیاتېدلی شي. په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک پوښتلی دی.
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوشي کړل مشکونه ورخوشي کړل، مګر فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حملې کوي. خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو کنه، سفیران یې بېرته وغوښته یو بل نه او یو بل خلاف تبلیغات باندې پیل وکړو. نو ایران داسې ښکاري چې عمومي یعنی اتم مسئولیت ښکار شوی په دې معنا چې شرقی بیان نه کې د جنگ لګیا دی پراخیږي. خو د حوتیانو حمله چې دی، حوتیان خو د ایران متحدین دي. بیا د څو ورځې مخکې د کرمان کې چې هغه شوی وه، د حمله شوی وه، تروریستي حمله شوی وه، نو هغې په ایران کې عدم مسئولیت احساس زیږولی دی. نو د هغې د لرې کولو لپاره داسې ښکاري چې ایران په درې هېوادونو حمله وکړي.
خټک صاحب، تاسو وویل چې ایران د عدم مسؤلیت له خاطره دا حمله کوي، نو حالات ته چې د منځنی ختیځ حالاتو ته ګورو، حالات خوب خرابېدو دي، نو چې عدم مسؤلیت وي خو زر له منځه نشي تلای، امکان لري چې ایران بیا حمله وکړي په پاکستان.
پاکستان باندې خو ځکه ونه کړي چې پاکستان خو پیسو کې پاکستان بیا وکړي، نو خو دا په دغه عراق او سوریه باندې زیاتې حملې وکړي، ځکه چې هغې دې توان نه لري چې ځواب ورته وایي کنه. نو نور تاسې پس ترکی بن نشی کولی پاکستان بے ما یقین ندی پو بل پی بات بو نکلی شی نو آدم مسئولیت لرکول دا پر دغیوائی ما خیال دا چی دغی تبلیغات بو کی بسی دونه مگ داسی و کلو مگ جیشلا دل لمنز یورو بغیرہ.
دی ایران و دی پاکستان لدوزاره یوشتم کل را پدیخ و روابط دیر شو که پخوا ته وکتل شي، چه فکر کوی چه دغه بریدونه چه پی وابل بانی وکتل دا با دا دوی ترمنس د یوې مودې لپاره روابط بیا هم خراب ونه ساتي که حملې مونږ کې؟
ایران او د پاکستان مناسبات تضاداتونه ډک دي. په ظاهره دا ښه مناسباتو، ځکه چې زعیمان چې یو بل سره، سیاسي زعیمان چې یو بل سره وویني نو ښکلې خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې ولاړ پاتې شوی دی. ایران خپل ځان ته ولاړ دی یا روسیې سره ولاړ دی. همدغه څرنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې دی په مذهبي محافلو کې عمیقه ده، او ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده. دلته مشکلات د سطح لاندې ډېر اختلافات شته. خو دا دې په ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي. خدا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث موږ وینو. کچې دا
خټک صاحب، په یوه برخه کې چې پاکستان او ایران سره نږدې دي، د دواړو یو ډول دشمنان بلوڅان دي، لیکن فکر نه کوي چې دغه حمله به د بلوڅانو بغاوت په یو ډول تقویه کړي، ځکه چې ډېر به یاد شي او ډېر به رسنیز شي؟
او دې کې شک نشته. دا خو تاسو وګورئ کنه چې کله ایران کې بادشاه دغه مسلې د کوردو د بلوچو دا مسلې وي، هغې عراق سره هم دغه سې مسلې وي، کوردو باندې کوردان په دې کې اخره کې رابرسېره شول کنه. دا دي اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت ته نږدې دي، حیثیت یې د دولت ته نږدې شوی دی. نو دغه سې بلوچانو د هغه مبارزه هم بین المللي کېږي، لا بین المللي کېږي، رسنیزه کېږي، او تاسو خبره سمه ده.
د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک و چې د ایران او پاکستان پر وروستیو ناندریو او د دغو ناندریو پر راتلونکي وضعیت خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه پورې نجونې له زده کړو او تحصیله منع شوي دي او د کار ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده ته په منصوب یو پیغام کې چې تازه خپور شوی ادعا شوی چې د دوی په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراعات شوي، خو د ښځو یو شمېر فعالان بیا له دې ادعا سره موافق نه دي. تفصیل په دې راپور کې له همایون هیواد اورو.
سره له دې چې په تېرو څه باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوې او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوې، د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې نوموړي ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندي دي. ملا هبت الله ته په دې منسوب غږیز کلیپ کې دا هم ویل شوې چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ مادیز فرمان هم صادر کړی.
د شوزو حقوق نه دي مراد سي د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مو صادر کړی دی چې دغه ځلمنه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي دا نظامونه ټول چې ورته دي هیڅ د شوزو حق نه دی ورکړي
خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي مولا حبت الله ویلی دی چې د خزو پاړه فرمان او شرحه به چې په نږدې وخت کې خپاره شي امر شوی چې خزې دې په زور نه واده کیږي د هغوی مهر دې نه خوړل کیږي د میراث حق دې ورکړل شي او د هغوی حقونه دې نه ضایع کیږي د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې مولا حبت الله خونزاده د خزو په حقونو خبرې کوي خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کیږي د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د مولا حبت الله خونزاده د وینا په خبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا اداوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي د خزو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف حبت الله په حق دی چې د ښځو حقوق ورکړی دی آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې ښځې نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري بلکې د خپل د حق حقوق د غوښتلو دپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي دوی شکنجه کیږي
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څنور مواردو خلاصه کړي خو د زده کړو او کار حقونه نه مني او ترې محرومي کړي دي
زه د دې څخه دا پوښتنه کوم کله چې یو مېرمن پوهه ونه لري علم ونه لري تعلیم ونه لري هغه څنګه پوښتنه چې میراث یعنی څه هغه څنګه پوښتنه چې مهر یعنی څه دوی د مېرمنو هغه بنیادی حق باندې سترګې پټوي کوم چې دوی ته الله تعالی ورکړی دی شریعت ورکړی دی یا په زمين کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري دوی د مېرمن څخه دوی بنیادی حق اخلي او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا منینه
د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده په خپل ورستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دینی عالمانو د لخکارني وکړه ډډه وشي ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي نوموړي همدا شان ویلي دي چې کوي حکومت ختميږي همدا تفریقه او اختلافونه به نه راوي د یادونې د چتر مولا حبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي د دې ترڅنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لري کړي او د هغوی حقونه دي ورکړي خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لري کړي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکونکي نیول شوي او د شلو په شاوخوا کې نور ټپیان شوي هم دي تفصیل له سنا کا کړه اور
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چوي په 2023 کال کې په افغانستان کې 214 مرستندوی کارکونکي نیول شوي او 22 کارکونکي ټپیان شوي دي یادې ادارې د چهارشنبه په ورځ د راپور په خپرولو سره زیاته کړه چې په تیر زیږدیز کال کې د بشردوستانه کارکونکو سرچینو او امکاناتو په وړاندې تاوتریخوالی په دې هیواد کې بشردوستانه فعالیت خورا اغیزمن کړی دی دوچا په ټکو د پیښو د دې سازمان په بشردوستانه هڅو کې د ښکېلو کسانو خوندیتوب او امنیت ته د پام وړ خطرونه رامنځته کړي د یادې ادارې د معلوماتو له مخې یوازې د تیر کال په دسمبر میاشت کې 11 مرستندوی کارکونکي د طالبانو لخوا نیول شوي وو چې لیو کارکونکي پرته پاتې نور لیویونی وروسته خوشې شول د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر همداشان زیاته کړې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو لاسرسی له سختو خنډونو سره مخ شوی دی راپور زیاتوي چې په 2023 کال کې د دوی د بشردوستانه شریکانو لخوا 1215 پیښې راپور شوې دي اوچا د طالبان حکومت چارواکي او وسلوال کسان په 2023 کال کې بشردوستانه مرستو ته د اړمنو کسانو د لاسرسي پر وړاندې د 15% خندونو مسؤول وبلل، خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي. اوچا ویلي چې د خپلو شریکانو په همکاری بشري مرستو ته د بېخنډه لاسرسي ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغو مرستو په رسولو کې د ښځو رول مهم بولي او د هغوی نشتوالی یې زیانمن ګڼلی دی. څه باندې یو کال وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه وضع کړل. په کابل کې یوې مېرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او لا هم له خپل کور څخه په آنلاین ډول له یوې نړیوالې مرستندوی موسسې سره کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د مرستو رسولو بهیر په ځانګړې توګه اړو ښځو ته کم شوی دی.
د دې لپاره چې موږ په کور کې یو او نشو کولای ساحې یا دفتر ته ولاړ شو او یا هم د ښځو وضعیت له نږدې وګورو، نو له همدې امله دا مرستې ټولنې په تېره هغو کونډو ښځو ته چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستې وې پیکه شوي دي. ځینو موسسو له هغوی سره مرستې کولې چې دا مرستې آن له منځه تللې دي.
په ورته وخت کې په کابل کې میشتیاړې مېرمنې دا کوي چې بشري مرستې په شفاف ډول نه ویشل کېږي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د مرستندویه موسسو څخه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
تروسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه له موسسو او نه هم له دولت څخه. همدا ستونزې لرو. ډیری کسان واسطه کوي او معلوم اداره خبره ده چې د کوڅې وکیلان د مرستې په لیست کې د هغه کسانو نومونه لیکي چې پلوان یا دوستان یې وي.
سره له دې چې د مرستو په رسولو کې تل د طالبانو حکومت د مداخلې په اړه ادعاوې شوي دي، خو دوی د مرستو د رسولو په بهیر کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې هڅه کوي د مرستې په شفاف ډول مستحقو کسانو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ورځو او روزګان ته. هلته خلک د سیم کارت په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي او تر ډیره د افغان بسیم شبکې ته چې دا مهال د پوښښ ساحه پراخه ده مراجعه کوي، خو وایي چې په ورځو ورځو سیم کارت نه ورسیږي.
د خلکو دا شور او زواژ او دا ټیل ماټیل د کومې وړیا مرستې د ترلاسه کولو په پار نه دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ولایتي دفتر مخې ته د حالات دي او د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره همدغه ټیل ماټیل روان دي. پنځه شپېته کلن محمد ولی د همدې ټیل ماټیل په یوه څنډه کې ولاړ دي. د چوری ولسوالۍ د خوشخدیر د سیمې اوسیدونکي دي، وایي چې د پرله پسې درو ورځو راتګ وروسته بیا هم نه دي توانېدلی چې سیمې کارت ترلاسه کړي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، نن درې مده ځغلم ورځغلم وروره. وطن مو خوشخدیر دی، ولسوالۍ مې شورا ده. دغه زموږ مشکل داسې راحل کړو وروره، دا زموږ ګناه چی شته؟ نو زموږ څه وکړو؟ نن مې درې مده چې زه ځم ورځم، هره ورځ زه روپۍ په کراره څخه ولاړه شي
دا اورزګان دا اوسیدونکي زیاتوي چې دغلته ډیر داسې کسان هم شتون لري چې تر اوو او اتو ورځو زیات انتظار یې کړی، خو بیا هم سیمې کارت یې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي سیمې کارت هغه کسان ترلاسه کولای سي چې په ټیل ماټیل کې کافي تجربه ولري او یا هم د افغان بیسیم په دفتر کې شناخته ولري. کریم الله د ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دی او د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په دې ټیل ماټیل کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مخې ته ولاړ دی.
بندل د خلک سچ 15 ورځې او 14 ورځې او 8 ورځې او 10 ورځې کېږي یو سیم کارت ته پاتامه دي، خو بیا هم یو سیم کارت نه پیدا کېږي. زه په روزګان ولایت کې ډېر ستونزه دغه چې په ولسوالۍ په لری اطراف سیمو کې چپ له د افغان بیسیم غیر بل شبکه کار نه کوي. ډېر ستونزه د یو سیم کارت راایستل تقریبا په تو وخت اخی، نو دلته مسلمانان ډېر ورسره په تکلیف دي. نه د سپینږیر احترام شته، نه مثال د یو معیوب احترام شته، ډېر په تکلیف دي مسلمانان.
د اورزګان اوسیدونکي د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د خلکو له مجبوریته دي ناوړه ګټه نه پورته کوي او په ولسوالۍ کې جوړته څانګې پرانیزي.
ودی غزیږي ولسوالۍ ته وغزیږي اله ته بیا اری ولسوالۍ کې بایش نمائندګي جوړه شي، اله خپل کار خپل اله ته خپل کار ورته پاله کې دی. خو نه کیږي چې د ګزو دوم دل تر روانې دروازګان هم دل یې روانې، د چار چینو دوم دل یې روانې، دل یې پرې و دغه خون بره دا به سالې و زه انسانان ته وګل شو ته ولاړ دي. دا په څو ورځې بل وبس سره ورسېږي.
دلته کله نوبت ورسېدلې، کله نه ورسېدلې، کله چې نوبت ورسېږي هغه سمي کارتونو هغه باندې خلاص. نو خلک دغه سول سره ډېر مخ چې د دې لپاره یو ترتیب
فعال سی هغه ترتیب دا شي په ولسوالیو کې د دې څنګ ورته فعال سی یا یو بل داسې نظم او ترتیب ورته فعال سی.
په اورزګان کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې سیم کارتونه ځکه زیات خلک اخلي چې د افغان بیسیم مسولینو د جمهوریت تر سکوت وروسته سمدستي خپل خدمات د اورزګان تر ټولو ولسوالیو وغځول او افغان بیسیم یوازنۍ شبکه ده چې د اورزګان په ټولو ولسوالیو کې فعالیت لري، خو خلک بیا هم د فعالیت او خدماتو خوشاله نه دي ځکه د دوی په خبره چې انټرنیټ یې سلو او اړیکې یې ګډې وډې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. بلخوا د اورزګان طالب سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې د افغان بیسیم مسؤلین یې اړیستلي دي تر څو په ترینکوټ ښار کې بله څانګه پرانیزي او دغه راز په یو شمېر ولسوالیو کې. د دغه ولایت د والي ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغان بیسیم زیات کارول کېږي، مرکز کې دوه نمایندګۍ لري، یو نمایندګۍ چې د دهراود ولسوالۍ کې لري او د ولایتي ادارې په خاص هدایت سره خصوصا د جوالي سره په هدایت سره هغه به په خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم د افغان بیسیم مخابراتي شبکې یو نمایندګۍ فعال سي او همدارنګه نور هغه ولسوالۍ کې چې هغه خلک ورته ضرورت لري او د هغو لپاره به سیار ټیمونه برابر سي، هغه به هرې ولسوالۍ ته ځي او هلته به خلکو ته خدمات وړاندې کوي او سیم کارتونه به ورکول کېږي.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان ولایت کې دا مهال افغان بیسیم ایم ټي این اتصالات روشن او سلام دولتي مخابراتي شبکه فعالیت لري چې په ټوله کې خلک د خدمتونو د ټیټ کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت لري.
اوریدونکو د دغه خبرونې د پایشي بوته نږدې شوی او البته د خبری ټولګي د پایشي بوته وروستای راپور اخلو. د طالبان حکومت په کابل کې د کاج کتابتون و تاله دا چې ولې تفصیل له سناکا کړه.
د طالبان حکومت د کابل په لویدیز کې د کاج کتابتون تړلی دی. په ټولنیزو شبکو کې د دغه کتابتون د مورلک تصویرونه د ښیي چې دغه کتابتون د روان کال د مرغومې میاشتې په شپږویشتمه د کابل ښاروالۍ له مقرراتو څخه د سرغړونې له امله تړل شوی. کاج کتابتون د کابل ښار په لویدیز کې د کاج پر ښوونیز مرکز د ځانمرګي بریدو قربانیانو په یاد او د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه جوړ شوی و. د دغه کتابتون یو غړي د ده د نه پېژندنې په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کتابتون چارې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو لخوا له خنډونو سره مخ شوی وي. په همدې حال کې د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکو او د دې کتابتون غړو شکریا او زینب د طالبانو حکومت لخوا د دغه کتابتون د تړلو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
د اونج شاګردان زیاد کتاب مطالعه کړل،
ډیر زده کوونکي هلته د مطالعې لپاره تلل تر څو د خپلو شهیدانو ملګرو لارې ته دوام ورکړي. خو له بده مرغه طالبانو دغه کتابتون د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړه چې زه یې د یوې دوام ورکوونکي په توګه ډیره خفه شوم، ځکه دا کتابتون په ډیرو هڅو جوړ شو.
بستنی کتابخانه هم میتونه منجر به
د دې کتابتونونو تړل کولای شي د څېړنې، زده کړې او کلتوري سرچینو ته د لاسرسي د کمولو لامل شي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین دي. دا ګام کېدای شي معلوماتو ته د لاسرسي او د ټولنې لپاره تعلیمي فرصتونو ته د لاسرسي د محدودیت لامل شي، کوم چې ټولنیز او اقتصادي زیان لري. دا ډېره ډارونکې ده چې یو ارزښتناک سرچینه لکه کتابتون د سیاسي دلایلو یا نورو لاملونو له امله وتړل شي.
دا کتابتون د کابل په لویدیز کې د کاج پر ښوونیز مرکز تر خونړي برید یو څلوېښت ورځې وروسته پرانیستل شو. ویل کېږي چې دغه کتابتون شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه درلودل چې په میاشتني ډول یې 1000 ټوکه پورې لوستل شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ونه غوښتل چې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت به دغه کتابتون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي او که نه. د کابل په لویدیز کې د کاج پر ښوونیز مرکز د 1401 کال د تلې په اتمه هغه مهال ځانمرګي برید وشو چې د دغه مرکز زده کوونکي د کانکور د ازموینې د ورکولو په حال کې و. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما ویلي وو چې په دغه برید کې 350 تنه وژل شوي او یو سلو لس نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو ازادي راډیو ته غواګی د ماخستان نه نیمه بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام او دغه راز د ورکو شوې ځانو د پروګرام لنډه برخه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس په مو کړی د خبرونو لنډیسته. ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لس تنه وژل شوي چې د وروستیو معلوماتو له مخې ټول پاکستانی اتباع دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علي رضا مرحمتي په حواله ویلي چې په وژل شوو کې څلور ماشومان او یو شمېر ښځې هم شامل دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې ایراني پوځیانو د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل پر وسلوالو برید وکړ چې د پاکستان غبرګونی وپاره. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا د طالبانو غوښتي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. دا څوریم ځل دی چې ښاغلی کرزی له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو او چارواکو سره په خبرو کې دغه مسلې یادوي، خو د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو تر اوسه د نړیوالو او د افغانستان د سیاستوالو پر دغو غوښتنو سر نه دی خورولی یا غوږ نه دی ګرولی. د طالبانو د حکومت د روغتیا او سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله ښیي چې سګ 2023 کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د له منځه تلو او کنټرول وروستی کال وي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو یا د ګوزن ریښې یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. د اسرایل پوځ وایي په غزه کې نږدې شپېته فلسطیني وسلوال وژلي دي. د اسرایلو پوځ نن دا خبره د تیرو څلورویشتو ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. تاسو خبري چې د طالبانو حکومت کابل کې بیرته په افلاین بڼه یا هم د فزیکی اړیزې لارې د پاسپورت د ورکړې بهیر پیل شو چې لډیرې غنې ګونی سره مخامخ دی. یو شمیر اوریدونکو د پاسپورتونو په ویش کې د شته ستونزو یادونه کړې ده او غوښتنې کړې چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورت د ویش ورکړه اسانه او اوسنۍ ننګونې او ستونزې له منځه یوسي. په افغانستان کې یو شمیر بې ځای شوو کسانو او له پاکستانه یو شمیر راغلو کډوالو هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو یادونه کړې ده. د مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه هم شوې ده. اوریدونکو لخوا دا پیغامونه به سره واورو. تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړ او بیا وروسته کندهار ته ولاړ او هلته یې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره وکتل. دا چې دغه لید کاتبه د افغانستان او پاکستان د اوسنیو واکمنانو ستونزې څومره هواري کې په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکو شو اجزانو د لټې پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادي رادیو مشرانو کشرانو ته ټول سلامونه. محترم د یو کال څلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی، خو ته هیڅ جواب نه دی راکړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې، تر اوسه پورې هیڅ څه نشته. دی جوړ پسلر شي پاسپورټونه باندې چیک کوي، پاسپورټ چېشته په کار دی. نو د دوه نیم سوه رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه در وستله کم دقیق معلومات در کړ صبر وک نوبت کې پروت ده صبر ده د نوبت باندې خلکو ته ور کړ کی تر اوسه یې ستره کې ونش او د چې کم کسان دی هغه ته جوړیږي هغه خپل کسان معلوم دي هغه له پمنډه باندې په بیړه باندې ور کړ کیږي لکه افته کې میاش کې 10 کسان هم کتلی دي 10 کسان هم کتلی دي چې ال تر هغه دروازه کې ولړ دی یو ځنګ والے دی په شاته بل موټر راغله دی نه ایستلی دي هغه ستدي پاسپورت نه پیګوچ دا کم رقم کار دی.
سلامونه او نیکی هیلی دا آزاد ریډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته. ولی ویلا زلام خبرې کوم له ننګرهار ولایت څخه تاسو سره. د پاسپورت ریاست چې کوم یو اقدام پورته کړی دی د افلاین پاسپورتونو د بیا شروع کېدو لپاره، زما په نظر دا نور هم ګډوډي په دې پروسه کې شروع کوي. زما غوښتنه او نظر او پیشنهاد هم دا ده چې په آنلاین شکل چې کوم یو پروسه دوی روانه کړې ده، دغه پروسه دې لا چټکه کړي، ولایتونو کې دې د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړي. همداراز هغه کارکوونکي چې د پاسپورټ ریاست اړوند کار کوي په هغې شمېر او شمېر کې زیاتوالی راولي. نو زما دغه نظر چې تر څو په آنلاین شکل دغه پروسه چټکه کړې نه او په آفلاین شکل دوی دغه پروسه مخې ته وړي، دا فکر کوم دا نور ګډوډي مرامسته کوي او همدار ستور بازار ته لار هواروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکمانی مل ننګرهار څخه مې درته دغه میسج پریخم. موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کېږي چې سفتی نام کړی دی، خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولای شي. خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو سفتی نام کړی او هیڅ کوم درک نه لګیږي. او راته ویل شوي دي که چېرته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید $1000 ورکړي او ټول همدغه پروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رفیع الله د کلی پدنخا کې پکې څخه یم او د رئیس پاسپورت څخه همدا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري، د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي. که څوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس پلوس یې چکه مال شرایط قانوني جزایي باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرتر واخلي. اول د کورنۍ شته وزارت وزیر صاحب ته خندا وښتنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وي کابل مسلکي کسون شهیدون ورساوي ا باید وګمري ا باید نه د وطن سره خیانت کوي نه د خاور سره نه د خالص سره.
السلام علیکم و رحمت الله. استاد ټول ته سلامونه لیکي هله احترامات. دا روان کوم دا د چا پاسپورتونه کې به اسانی راول او دا کوم مشکلات او جوړ شي او چې خلکو پته دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روجي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آنلاین باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم. ما ته اوس پورې پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل د میزان په پنځلس اول اسمبلې په پنځلسه باندې تاریخ چې پنځه اسمبلې په پنځلسمه په تاریخ ورکړو بیا هغه ختم شو میزان ته وخته میزان کې بیا پسې بند شول. نو زه هم که دغه نوی په رئیس ته یو طرحه جوړه کړي چې دغه مشکلاتو نه سړی خلاص کړي او
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د پاسپورتونو د ورکړې په تړاو پریښیو. په دې هیله چې دا کومې ستونزې چې یاد شوې دغو ستونزو ته د مسؤولو چارواکو لخوا رسیدګي وشي. مونږ هڅه کوو په هر خپرونه کې چې د طالبانو له مسؤولو ویندویانو سره ستاسو د ستونزو په تړاو خبرې وکړو، خو له بده مرغه چې د طالبانو ویندویان له مونږ سره خبرو ته نه حاضرېږي. خو په دې هیله چې دغه پیغامونه د دوی تر غوږونو ورسېدلی وي او دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې دې ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو
په دې ورستیو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ او پر کابل سربیره یې په کندهار کې د طالبانو له چارواکو له هغې ډلې د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله اخندزاده سره وکتل. په ظاهره ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې یو هدف یې د پاکستان او افغانستان د واکمنانو د اوسنیو ناندریو پای ته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د یوې فضا رامنځته کول دي. آیا همداسې دا دغه سفر همداسې لاسته راوړنې لري؟ په همدې او نورو مسئلو مې د چارو د کتونکي عبیدالله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنه نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایطو حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشري کې نه ده چې هغه د کوم رسمي دنده په پلاس کې یا په رسمي دنده ولري. دویم طرفه په پاکستان کې دا اوسنی سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی، یعنی که چیرته داسې ووایو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله دا هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډېره لوړه ده، او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډېر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډېر جیګ وي یا د هغه د سوي نه جیګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړوه. په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد و نقیز ترمدغې په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې دی کوم داسې ښه دغه نه لري، په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د ده لاسته راوړنې نه اوسېږي. دا بیل سوال دی چې هغه په دمیا
برهاني صاحب خپله ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې له راتګ مخکې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوي پاکستاني چارواکو به غوره ګڼلي چې دای لاړ سي افغانستان ته، ځکه هیبت الله چې له ده سره کتلي دا مانا چې له کوم پاکستاني چارواکو سره ممکن نه و کتلي، اما له مولانا فضل الرحمن سره یې وکتل په کندهار کې؟
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سعید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهات لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افریاصاد خټک را روان و، محمود خراچکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داول را روان و، ته هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاص کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا هغه په اړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خدای منه ورکړي چې دا به څه فائدہ وي. یو بل دا د کاغذ اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په عین وخت کې دا هم امکان لري چې طالبانو به ورته ډیر څه ویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاو نه زیات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه هم پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه ویو چې دا هغوی رالیږلي دي. یعنې دا هغه څه دي چې کیدی شي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډېر ورڅه په لاسه کړي.
او برهانی صاحب روستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډېره امیدواري نشته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هوارې شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پي پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پي موضوع ته راشو، ټي ټي پي له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پي به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه یې کومه غونډه هم کړې وه.
ګورئ، ټي ټي پي پاک لبانې به زه دومره تبصره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پي پیدا چاک کوم ځای کې جوړ شو، د کوم اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پي موضوع وي او یا حتی د مولوي سیف الرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دوی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا داسې وي مولانا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدنو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لوړ دی، باید خو دوی بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینو موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د چارو شنونکي عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د هلمند ولایت ستاسو ته پیغام درکړم. یاره، کله چې به شي سر خلاص شي، هغه د وشتاله لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه ایسا و چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو یې په خدای کسره ورسوي. ورور، نور ستاسې خوښه ده، زه خو پر تاسې دا غږ کوم. مستر، هر چا خو زما پیغام رسوئ، سي وي رسو.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ راډیو قدرمنو او زړه ته رانږدې کارکوونکو ته ځانګړی سلام. د دې کیسه او سیاستمن ورور بیاست، تاسې څنګه لرم؟ تمره به وایم ازادۍ راډیو زنده باد، ازادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ، راډیو زنده باد، یم زنده باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته، خدای دې وکړي ټول به ښه او روغ یاست.
سلام علیکم، جوړ تازه تکړه، خیرت بخیر یاست، پیدار یاست، خوشحاله یاست، تکړه یاست، بخیر یاست، مزوک یاست. زموږ د سیمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
سلام علیکم، نوم می جمیل دی، کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. موږ نوی کډوالی راغلی کابل ته د پاکستان نه، او موږ سره ما هغه تورخم کې یو ځل مرسته شوې ده، 3000 افغانۍ راکړې دي، او تر ننه پورې زموږ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده. او چیرته چې د فورمو غوښه ما غلطی ثبت کو، خو تر ننه پورې د درو میاشتو کې موږ سره چا امداد نه مرستندوی ټولنه کړې ده، او نه طالبان. غواړو چې موږ ته یو معلومات راکول شي چې د دې نو مجرینو سره په کار روزګار کې په مرستو کې سو مرسته کیږي یا نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم ازد پاکستان پنجاب د حضرو سیدونکو کډوالو، درې میاشتې مخکې مې کډله پنجاب را بار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایه باندې، او دلته راته د ایم دفتر 15000 وته سا باندې راکړي چې تر ننه پورې ما ته وړو او یا نور خوراکي توکي یا د جمعې اغوستان چانه دی راکړي، او کوم نور کومک شوی دی. سرپنا نه لرو، زه لرو فلحال د بل چا همسایه یو، او همدا کوم واتس اپ نمبر چې دی همدا زما خپل نمبر دی، نوم ششتی ګل دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. فلحال سره کومک نه دی شوی، 15000 وته سا باندې کومک نه، وروسته مو سره بیا چا کومک نه دی.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسې سره دا پیغام ثبتوم او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مجرمینو ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مجرمینو ته ورکړي دي هغه دوی وعده کړې وي هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما یې ده دلی هوایو سړې دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید دې غم وخوړل شي. مننه.
وراره په کندهار میوند ولسوالۍ کې د لمعروف خانه بیخي سختي جوړه کړې ده. خلک بنجانې وي، بېعزته کوي، سرونه اخلي، بیخي سختي جوړه کړې ده. باید چې دا نشر شي، ځکه چې د دې مشران نه دي خبر. هغه ګرنه نارې وایي چې ولس ته زیان مرسوي، ولس ته ځانه خوشحاله کوي، خو دوی بیخي داسې کیسو ته لاس اچولی دي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته. زه د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ موجوده حکومت څخه دا غوښتنې لرو چې موږ ته موږ خو اول ولسوالۍ په مرکز کې ده، باید موږ ته ولسوالۍ په مرکز نه خپل ځای ته انتقال شي، او ورسره کلینیکونه او د آبادۍ پروژې، ځکه چې په تېر جمهوریت کې زموږ تکار نه دی شوی، نو باید موږ ته په دا نظام کې کار وشي. او موږ یوه غریزه سیمه ده، نو باید موږ وطن کې د آبادۍ پروژې نړیوالو څخه مې دا غوښتنې دي، او د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنې دي، موږ ته باید کار وشي، او سرکونه مې هم دغسې ویجاړ دي. مننه د ازادۍ راډیو څخه.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم انداز د پکتیا ولایت سمخنۍ ولسوالۍ د اندړو کلي نه په تماس کې همدرسم. زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي. ولس ژوبل شوی ده، د غرو په سرو کې خوب شوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو، اوس طالبانو هغه بند کړي دي. نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کمک وکړي. ولس ډېر شکر حالات کې ده. قربان استم. سلام علیکم ورحمتالله.
د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی وویل چې دا سیم کارټونه نو کوي، راباندې را ډېر کې سیم کارټونه کم دي. وروره موږ داسې یو چې یوه دانه سیم کارټ په 10000 کلدارې امیس هغه هم یوه ورځ کار وکړي بیا بند شي. بیا کمپنۍ ناری وایي چې دا رجستر نه دی چې دغه سیم کارټو یو نوکوي اسانتیا راته جوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالق تزابر ولایت شمخود ولسوالی د سپینه د کلی ازادی رادیو ته د پیغام پرېږدم. موږ په ځای کې انټرنیټ به خزه یې په دزمر د انټرنیټ شبکې نهسته. زه د ټولو چارواکو نو د مدایله د لاغو سي د زمر ولسوالی ته پام درو کې سرادی ولسوالی د یاندې یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې انټرنیټ نهسته. ولسوالی غاټه د ازادی رادیو خمدا غوښتنه د زما پیغام نشر کې ټولو چارواکو په لور.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. الله دې وکړي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګیو ته مراجعه کوي، برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړی ده چې بغیر برکی تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي، هغه خبره هم ډیره متعیدوه او ډیره ښه خبره ده. خو خبره هم دا شاید چې د برکی تذکیرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو کارانو ته. خدای دې وکړي چې ښه او روغ وایست. زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ بیا ارزانه سي. نو ژنه دغه انټرنیټ ګران دی افغانستان کې. نو زه خپل روزانه داسې خپل د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما دا تی 1500 افغانۍ نه بسېږي ماس واټساپ ته. 1500 افغانۍ د 2000 کلدارې کېږي چې کاروبار نه یې د لسو روپو کاروبار نه یې. نو بار سړی څوکې 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کېږي. وایي دا زموږ پیغام تر اسلامي امارت ته ورسوي، زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې. او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره په عذاب دي چې ګران دي.
سلامونه نیکیری کرامات ممنای مردا پیغام دی ورور تر ازادی را دی پری مرست رئیس مرست نه کی مرست رئیس کو مک نه کی ولی ورور مرست کړی نو خلګو دا ډیر خلګو دا دی وای مشتریا کړی دی وبن کړی مو دی نو ډیر خلګو تاریک مون په من دی کوچ کړی دی نو دا ولی نه ماتی مرست ماتی او د خکی د نور خلګو سینه ماتی چې کنده خلګ دا غوسه نه ماتی زموږ سینه ماتی دا سره کم خلق دی ورور دا یا بن کی یا سم د ملکی السلام علیکم دا ما پیغام دی زجر یوت
السلام علیکم دا زادی رجوی ټول کرکوم ته السلام علیکم حزو ګل احمد هاشمیم د علمون ولا سنگین ول سوالیمه نو هیله مدا ده چې زمش په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات بنجي منګور کوم دا هیله در سره کړه زادی رجوی کرکوم ته دا سلام کوم او دا هیله لرو علمون سنگین ول سوالی
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام باد مور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی نو مور ور د حکومت سمو سره مرستو په سلام
دا وستا سي پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه باندې عمل وکړي د پروګرام په ورستوي کې راځو د ورکشو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان دا پیغامونه راټول کړي
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکشو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا دول سلی سس سره پر اړی کې مزما ورکرو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا تلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا شه او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو 0-2-5-8-1 وسلام په احترام
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دن کو سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9
په همدې سره دا پروګرام پای ته رسیدي او ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي دا خو بس ګناسي ما شومان نظر دي.
آزادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 420 112 46 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 420 112 45.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.